فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 8000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي وو چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستنې سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د اویا اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلا بند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدلای شي.
کورم آباد او مننه چې ازادي رادیو او ریاوز مخ خبرونه تعقیبوي. د ازادي رادیو سلی سات خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ درسته شمله مکړی واځي. د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوهونی سو پروګرامونو ته جلا شوې. دا پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو واورې ز درتخه وخت غواړم. علامه مملشه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځی هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پیل کې خبرېږي.
ځاځی صاحب په پیل کې غواړم له تاسو سره لږ زیات آشنا سو. درته وایي چې ښوونځی مو چیرته ویلی، زده کړې مو تر کومه ځایه پورې کړي؟
خامخا لومړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي، کله چې پاکستان کې وو په کورم کې. هلته د خلیل صاحب په نوم ولې سوا چې هغه جوړه شوه، نو تر 12 پورې مو هلته زده کړې وکړې. او بیا مهاجر شو، انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کولو باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړ زده کړې مو وکړې. کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه. راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې، چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې. خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه یاد کړل. د خپل کارو کې دا کوم اجتماعي کارونه کوم، دا ماته په ډېر په درد وخوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی مخامخ کېږي، هغه تجربه کوي، نو یو شی درته زده کېږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه. ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو شیانو سره مخامخ کیږي، مختلف مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د خلکو ناغت ته غواړي چې د حل لار پیدا کړي، اول خپل پیږي خو مرسته وسره کوي، که خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د اشی په اړه معلومات راوخلي، ځان پوي کې بیا تر څو کسره مرسته وکړي شي. نو دا غړ اره ورځ یو تجربه وي مال لپاره.
bale د کار پاکل تاسو خبر وکړلې چیرته کار کوي، له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي؟
ښه کار خو چې اول راغلم، اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی، یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې تلل دلته مهاجر په توګه هغوی سمه کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنټیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته، پلټنو نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چې همدا جایزه ورکړل شوي، تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو چې بیا تو زلو زن نه وروسته چې پاچا مریض و، نو تیره هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو معنوي ډیر زیات، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو داره چې هم خو یو د قدر زیاتیږي په جامعې کې، پېژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامع کې کار کوي، نو مسولیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، موږ نه یوازې مال لپاره، موږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموما کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس درته اجازه استه، بل دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنۍ زم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدا رقم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي، نو اوس مسؤلیت لا زیات شو. اوس نو اوس مخکې موږ څومره کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرسته ده ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري پامین نه لري نو صفر نه ژوند شروع کو دا حالتونه چې اوس په افغانانو تیریږي دلته کډوال کېږي دا په ما هر حالت تیر شوی دی نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال راشي یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي خپلوان نه لري دوستان نه لري به څنګه احساسوي هغه د کومې ستونزې وي هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نور سره کولی شول خپله تجربه م کم از کم ورسره شریکوله چې ګوره راغلی داسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم یم وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم چې موسسه خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه چې بیا کارونه لا زیات شول بیا د خلکو پر تک سره د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول چې تر دې حد ورسېده چې مونږ د تیزی پچا ته ورسولو
bale amdam تاسو دی الزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅی تاسو نن دې ځای ته ورسیدلې درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار وینې
بالکل دا کارونه چې دی یو کس کا وایم ارکار نه شي کېدای په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده هم د کوم ځکه چې کار کوم هغه ټولنه چې دی خلک چې دی خاص تر هغه خلک چې ما باندې باور کړی هغه خلک چې زما نظر تایید کړی هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړی ده هغه خلک چې زما کارونه سپورت کړی دي تقویہ کړی دي نو هغه ټول ونډ لري خاصتا زما فامیل چې د کچې دي زه د سې وخت هم کیږي چې شپې 12 بجې هم کوم نو زم زنه وخت پون کوي زنه وخت نه وخت را زم زنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګی نشم کوي کچې ما مېرمن په دې کې ما سم رس نه وکړې نو زه به کورنۍ جنجال وکم خو هغه وخت پیږي چې زه یو ښه کار کوي اجتماعي کار کوي او خلکو ته خیر رسیږي نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکم هغه کوي نو زه وخت ولرم ترڅو نوای کارو کې برخه واخلم در کوم هغه دوستان چې پیږي چې زه کوم کارونه کوم هغه چار وخت مې حق پی کړی ده هغه مرسته کوي نو زه چې چیرته وسیګ مونږ زه ورته خلې وایم ځکه خلې کې چې تاسو کوم تاسو ګورو هر کوم خلک وي هر کوم تجربه لري هر کوم کار لري نو زه هم د سې کله مونږ عدالت کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي څوک نه څوک پیدا کیږي چې یو چا سره مرسته وکړي مونږ زیاته کچېره تاسو وایي چې ما غټه لاسته راوړنه بچ شي وي هغه همدار شي مونږ کلی کې یو اتفاق اتحاد شته بدبختانه که تاسو متوجه وي په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړیږي په کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډیر زیات وي خو الحمدلله کوم ځکه چې مونږ یو دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي
بله تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي همدا علت و چې اوس نور خلکو تاسو کار وکړئ تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسو ډېر زیات ځورولې وي
تنهایی بے وطنی جلا وطنی دا ټول یو غټ مستونزوی ز چرالم سید چې راورسیدم یو د سیمول ته چې هغه پرمختله خوندې خوبوم خو مایسم نه لرل هیڅ لرل مطلب مې دا پامل مې نه لرلو هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل او د سې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لار وخی نو دا به زه ډیر زور ولم نو هم دې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکم انګلیسي چې ایزام نه و اکثره چې ما انګلیسي زده کړی دا مې خپل ځان ته خود لیدې زه به ناسوم کتاب ته لستوم مې همدار کم خبرو ته بناسول ما به ورست خلکو مې خبره وخته پښتنه کولې نو مجبور وم چې یو څه زده کم تر څو څه خبرې وکم کوم ما ته ضرورت و هغه پښتنه نو دا ارڅ حل زلې دا په انګلیسي کې چوتې سترګل چې دا او یاد مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي تا نورم کوي کوي ما خپل کمزوري په قوت بدل کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم بلکې همدا تجربه شو ما ته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم ځکه وایم ما ډیر څه نه دی کړی ما ساده په کوی ما خپل تجربه نور سره شریک کړی او اکثره ځکه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري یو ډیر تعلیم دی کړی ته کم از کم ارته چې په ژوند کې تجربه کړی وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي وطنوال، یو بل اړکس سره یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډیر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایسم لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډیر ښه. په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لرئ چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې، اروپا امریکا ته چې ځي، دلته ډېر شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته، باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه ده چې موږ د ملک کې اوسېږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته، پر ورځ کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم اجتماع ته هم کار وکړو، نورو خلکو ته چې په ټولنه کې وي کاغه ته اړتیا وي هغو سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي، ډېر هم ورسېږي، یو کس ته هو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انځور خلک ته وړاندې کولی شو. نو اول بعد هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم بعد ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم، او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي، او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي، او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، اومو وختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور هغو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دام غړې په خپل پخو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار اورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبه نه پوهېدلم، او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړم، او و مې کولای شو چې ستاستا ژبه یاد کړم، او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یې د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش وکړ، هغه کې مشکلات ورته حل یې اول تر ده هم چې زه یو کې تر اغلم، نو ډېر د فشار لاندې هم ډېر مشکلات سره مخ هم فهم ځاځي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع، او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهم ځاځي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډېره مرسته وکړي، همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده، نو د فهم ځاځي نه موږ ډېر منندوی یستو.
عمران قاضي زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختې بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوانده لارخون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پراته له کوم مست څخه یو سره کړی ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. منګه د ځاځي سره باندې یو کس ډېر زیات اړتیا لري، په هغه وخت کې چې موږ ته راهنمایي وکړي د کار، موږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنی موږ د وطن کې نه، موږ اصلا په شی باندې سر نه خلاصې، موږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي سره په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال د زموږ افغانانو ټولنه نه وه، زیوازی ما پاغزی کی بیا برمنگام ته زیزه پوه شرم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی په والسال کې د زازی صاحب زما د زازی صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده د یو درمګړي د تاریخ ما د سره آشنایی پیدا شوله نو چې کله دلته راغلم خدای شته زما کور نه و نو زازی صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې زازی صاحب د مېرمن شوله ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري تا ته څوک کور نه درکوي نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډیره غټه مرسته وه چې د ده مېرمن او دی په خپل زما د کور ګارنټور شو په هغه وخت کې او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډیره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي د سکول اپلیکیشن شي کلینیک ته کوم کارونه چې ځاځي صاحب موږ سره کړیو نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره نور افغانانو سره اوس موږ کوو دلته
بله تاسو رسما د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي
نه نه خیریه کارونه دي ټول ارسه والنتیر دي والنتیر دي کوو
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارسه کوي
په خپل خواخه په خپل لګښت دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي ګمانو کوم چې زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستې وي نو څنګه ځاځي ما سره وکړم دغه چې موږ نور افغانان سره کوو او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فاميلي راغله په سلهاو افغانان هم دغه ډیره وړوکه خار زمونږ والسال میږي دلته ډیر زیات راغله ځکه چې زمونږ مرکز دی یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استلید ځای مو وړوکه ده خو ماشاءالله نو می ډیر فراخه ده نو می ډیر غټ ده
په اخر کې کدار ته وایې چې تاسو خپل مصارف ترقه پوره کوي د کور کرا باید ورکړي کورنۍ ته ورسیږي دلته مرکز لري تاسو چې وړیا افغانانو سره کار کوي پیسې کومه کوي
زه خپل وړوکه کاروبار لرم چې کله اول دلته راغلم مول سال ته زما غو کار نه درلود ما سره څه کومک دولت کو په وخت نه ما تقریبا 15 پک ماشت بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړم زه شخصا خپل خبره ورته کوم ما سره 15 افغانان نور ما سره کار کی زما به د کاروبار کې د سبزی کاروبار کوم د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي هغه کار د څوخ کوي بیا
دا خو لکه اکثرت کار کم شته دا زه په ویک دیس چې دوه درې ورځې زه وزګار یم زه کار نه لرم نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم او والنتیر لیزه خپل مرکز ته ورزم چې هر څه کومه کې سمو چې دی وسی کې هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو
دا د تاسو وړیا مرسته افغانانو سره د دې لامل سویچې زازای صاحب جایزه هم واخلی کنه
زمونږ دغه وړه غونډه مرسته کې ده چې څو کومک کړي ورسره خود دې نه مخکي زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو زما غونډه هم نور افغانان هم د سي زما مخکي هم دلته مرسته کړي دي هم کومکونه کړي دي
قدرمنو دوستانو په دې حالت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه پای ته رسو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي موستې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو که مو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجره او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان له پر ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریف دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهیږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښی او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربان یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی وو. موخه او مقصد یې دا وو ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلق هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولې دي، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې شوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړي. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. د یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات سو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمی تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه؟
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق، له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و، په پاتسنې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه سوه. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی عاشق شینواری په دار وځړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام نه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مول وسل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بي ثباتي پتنګ شوي وو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شما یا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والوزم پریمک دی چی والوزم زما وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری